آمده سالی میزبان شماست. سالی محمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیره مننه استاد سخا سید سمیا باس، تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو ده. پوراپورونی کې راځي په داسل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو قانوني وخت کم موده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 14 د نومبر میاشتې 10 په پیل کې له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو د ویمه او بشپړ مجموعه په راتلونکې میاشت کې بشپړه کړي. په غزنی کې یو دیني عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی، او روسیه مصر ته د خپلو ټولو مسافروړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکې میاشت کې بشپړ کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی له لسو وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار غوښتنه کړې. نوموړی وایي په دې اړه یک کار روان دی. دی وای موږ هیله من یو چې د ولسمشر د درې اتیامې ګڼې فرمان سره سم به د روان کال د قوسته میاشتې تر پای پورې د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه د افغانستان حکومت ته وسپارو. په داسې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقادونه کوي. صدیق توحیدی وایي د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلېدو دی. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید د دوی د منل سوو طرحو او د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخابات لپاره چمتووالی چټک کړي. په غزنی ولایت کې یو دیني عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د غزنی چارواکی وای مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو رادیو لرله، د دف موټر پسې د نشلول سوي مین چاودنی وژلې دی. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. دی وای هغه من چې دشمن غالبا د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی وو، له 200 مترۍ څخه د ریموټ کنټرول په وسیله چول سوی دی. نوموړي به په دې پیښه کې وژل سوی او دوه ماشومان یې برسیرن ټپیان سوی دي. پر دې دیني عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده، او تر اوسه کومې ډلې هم د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د غزنی د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې مولوی غلام جیلانی عرفانی د سعادت په راډیو کې معمولا مذهبي خبرونې کولې او کوم سیاسي لوري پورې نه و تړلې. ټاکل سوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل سوی، د ډسمبر په 3 نیټه په ویرجینیا کې په سزا محکوم سي. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې ایریک حمید الدین ښودل سوی راپور ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د تروریزم سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل سوی. امریکایي جنرالان وایي چې د پخوانی شوروي د پوز د پخوانی پوځي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یوځای سوی وو، او په 2009 میلادي کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. بیا هم شرغلست. پاکستان وایي له بریتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې دی. دا توافق چې په 2010 میلادي کال کې سوی، له مخې پاکستان اروپای هیوادونو ته تللو غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نور هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللې وي بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اروپای ټولنې هیوادونه د مهاله دې توافق څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي پوینا د سوی توافق مخې باید ایواز حق غیر قانوني کډوال ورستانه سي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړه توګه تایید کړي. خو نوموړی وایي اوس د اروپای ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ور استوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د 2014 میلادي کال په ورته کې له اروپای هیوادونو څخه 90,000 کسان د غیر قانوني کډوال په توګه بیرته پاکستان ته استول سوی دي. چودري نثار علي خان وایي چې په تیر څو میاشتو کې یو شمېر بې اسنادو کسانو پرته له دې چې پاکستانیان واوسي، پاکستاني بدل سوی او د تروریزم په تور دغه هیواد ته ستنه کړ سوی دي. روسیه مصر ته د خپل ټولو مسافرونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دا ګام روسله هغه ستل کیږي چې تیر اونۍ یو روسي الوتکه د مصر د سینا په ټاپو وزم کې ولوي ده او 240 کسان چې تر ډیر روسانو پکښ ووجل سول. مصر ته د الوتنو د ځنډېدو امر پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړ. دا د روسیې د هوایي شرکت د A321 ایربس الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه د مسکو د اندېښنې لویه اندېښنه ګڼل کیږي. تر دې مخکې لوړپوړ امریکایي او برېټانی چارواکو ویلي وو چې اونۍ وړاندې د روسیې الوتکه شاید د تروریستي برید په نتیجه کې په سینا ټاپو وزم کې نسکوره سوې وي. روسیې او مصر دواړو ویلي تر اوسه لا ډېر مخکې دی چې د الوتکې د لوېدو د علت په اړه پرېکړه وسي، خو کرملین وایي مصر ته د الوتنې ځنډېدل تر هغې چې د الوتکې د نسکورېدو علت معلومیږي د خوندیتوب لپاره یو احتیاطي ګام دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپولی ولسمشر پوتین همدارنګ روسی چارواکو ته امر کړی چې کورته د هغو زرګونو روسانو د رستنېدو لپاره لازمي لارې ولټوي چې دا مهال په مصر کې دي. د روسیې د توریزم ضد کمیټې په بیړنۍ غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر ویلی تر هغې چې د الوتکې د لوېدو په اړه د څېړنو نتیجې معلومیږي مصر ته د الوتنو ځنډول پر ځای اقدام دی. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرالي ادارې ویلی د ترانسپورت وزارت ورته لارښوونه کړې چې تر بل اعلان پورې دي مصر ته الوتنې بندې کړي. اونې وړاندې یو روسي الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه په سینا ټاپو وزم کې نسکوره سوه. مصر او روسیې دواړو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینس د موافقې لمخې دې ته اړتیا ده چې په اوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید شي. سرګی لاوروب دا خبره پرون لغپلو جرمنی، فرانسوي او اوکرایني سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلور واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دی غونډه کې په اوکرين کې د جګړې د ختمولو لپاره پر خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکرين په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتل غشتونکو دربانز د سولې پلان د تمی خلاف پس مختره واندی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وصله سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه پر پورونی کوي په داسل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو قانوني وخت کم مده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر ورستي نتیجې ته نه رسیدلې. د ملي امنیت سلاکار له هندي چرواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ایز همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه ده د ټوریزم د خطر د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د لمنځه وړلو لپاره هم د هند د مقاماتو سره خبرې کوي.
ولسمشر غنی پرون په لوګر کې د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د امن د ټینګښت ژمنه هم وکړه.
اول هدایت داو چې هیڅوک د علماي کرام باندې چپناچی.
خو ځینې کتون کې وای لوګر ته د ولسمشر سفر د ولس غوښتنې جواب نه کړي.
چې د ولس غوښتنه و او د ولس توقع متاسفانه کار سفر ولسو او نه دغه خاص پیغام د ګورو د خلکو لپاره.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې ووریدې د ترڅنګ ستاسو لاندې لیکلي پیغامونه یا اس ام اسونه هم درته لولو چې تازه مو را لېږلې دي. د ساينس او ټیکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ ورېدلې سي. په داسل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو قانوني وخت کم موده پاتې ده. په دې هواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر ورستي نتیجې ته نه دی رسیدلې. هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی وي په دې برخه کې په شدت کار کوي او د قوس میاشتې تر پای پورې به خپل ورستي وړاندیزونه ولسمشر ته وسپاري. اجمل اند او نور تفصیل.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول دو دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښته نه کړي. خغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو د محلي شوراګانو او د ښاروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون پاړه د موازی نظام سربیره چې مخکې وړاندیز کړی وو پر یو بل وړاندیز د څو اړخیزي نمائندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د دریاتیایمې ګڼې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سموده مخکې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون منل شوو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. دا انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شوو طرحو سره سم د حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي یووالي د حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لویې جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل.
حکومت ناګزیره برای برگزاری انتخابات پارلمانی
دی. وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بله چاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق له مخې له پایل څخه دوه کاله وروسته او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شي. څو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وي شوي، د اساسي قانون لویه جرګه هم نشي جوړېدای. نوموړي ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیلېدو دی او ټینګار یې وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران وټاکل شي هومره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور سموده مخکې ویلي وو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګار یې د کمیسیون د غړو پر بدلون دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د بلخ ولایت په چمتال او دولت آباد ولسوالیو کې ولسی خلک او قومي مشران د اربکی وسلوالو چې دوی محلي پولیس بولي له چلند څخه شکایتونه لري. دا شکایتونه څه دي او چارواکي په جواب کې څه وایي؟ مجیب الرحمن حبیب زای په اړه معلومات راکوي چې له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، اول خو مسهار په خیر، بیا درته وایي چې څه دي د خلکو جدي شکایتونه په دې برخه کې؟
محلی پولیس فعالیت دی او د امنیت تامین په برخه کې کار کوي. خو په دې وروسته کې د چمتال ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ لکه دولت آباد، دته، چهار بلاک، شولګر او نور ولسوالۍ چې په دې وروسته کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی او د بخ د ولایتي شورا خصاتی هم دا مسله تاییدوي. نو په همدې منظور په ځینو ولسوالیو کې چې محلي پولیس شتون لري، د نوي توانېدلي چې د مخالف وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي او خلک شکایت کوي چې ډېری دوی خپله د خلکو د ځورونې سبب ګرځي، له دوی څخه پیسې اخلي او شور دې ټولوي او ځینې مواقع هم حتی سبب شوي چې د محلي پولیسو لخوا ملکي کسان ته مجبور لواوري. تېره اونۍ هم د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ د نوښار سیمه کې د محلي پولیسو او دولت مخالف وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د محلي پولیسو لخوا درې ملکي کسان وژل شوي وو چې لا یې هم ټپي کسان په روغتون په بلخ کې په مولانا روغتون کې په سر وي. چې په دې برخه کې دوی د دولت د محلي دولت د جدي پاملرنې غوښتونکي بیا وایي چې تر دمه ورته هېڅ ډول توجه نه ده شوې چې د محلي پولیسو د خپل سرو کارونو مخه ونیسي.
او حتما تاسو دغه شکایتونه هلته له ځایي چارواکو سره هم شریک کړي دي، هغوی په دې برخه کې د څه اقداماتو یادونه کوي؟
سره سره په کومه خبره چې موږ په بلخ ولایت کې د بلخ د امنیت له امله سره درلودلې، لومړی خو د خلکو ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نسبت پخوا ته په دې ولسوالیو کې زیات شوی دی. دوی اصلا دا موضوع نه مني او وایي که کله هم دولت مخالف وسلوال فعالیت کې هغه په پټه دی او موقتی فعالیت دی. او بل دا چې د محلي پولیسو د خود سره یا خپل سره د فعالیتونو د مخنیوي په منځور وایي چې تر دا وخته هیڅ نه رامنځته شوی چې خلک ورته شکایت کوي په رسمي ډول او دوی بیا ورته رسیدګي وکړي. خو د چمتال د پیښې په اړه وایي چې وژل شوي کسان د دولت مخالف استولي بل خوا به ملکي کسان وایي چې هغه ملکي کسان دي او د ټولنې له بطن څخه دي او دا کسان د دولت د مخالف استول او محلي پولیسو په جګړه کې د محلي پولیسو له خوا وژل شوي دي.
ډېره مننه حبیب زای صاحب، تاسو شایسته او ګلالۍ ورځ ولرئ. ومورېدل چې د بلخ ولایت په چمتال او دولت آباد ولسوالیو کې ولسی خلک شکایتونه کوي چې اربکي وسلول چې دوی محلي پولیس بولي ناوړه چلند ورسره کوي او په ځینې مواردو کې په ناامنیو کې هم دوی لاس لري. البته دغه شکایتونه د افغانستان له ځینو نور ولایتونو هم رارسېدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ. هغه کسان به عدلي ادارو ته معرفي سي چې په لوګر کې مځکي غصب کړي. شغلی غنی په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ژمنه هم وکړه. له لوګر ور باندې داود تپان راپور لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. دا د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي. دا د په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصله لنډ کړي او څوک پرې نګدي چې د هیواد علما کرام وځوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چه هیڅوک د علماي کرام باندې چپناچی
نموړي. دا موول چې په دې ولایت کې ډېر ځمکې دي او د ځمکو د اراضي مسولینو ته سپارښتنه کړې چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او لاغ ورسته غصب شوی ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غنی په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅې کړي ونیسي.
هدایت معنی نیست که اشخاص غریب، اشخاص بی بضاعت که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند دست قانون بزنند.
د ولسمشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي. د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله لنګ دی وڅاري. د لوګر والی محمد عالم فدای د ولسمشر د سفر په اړه رسنوي ته په خبرو کې وویل ولسمشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مساینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د جوړیدو په اداره کې د نوي تغییرات په اړه د ولسمشر سره په اداري او نظامی ناسته کې خبرې وشوه.
دوی نن ولست ډیر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې ډیر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پر مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
ومردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پلازمینې کابل تر ټولو نږدې ولایت لوګر ته سفر وکړ. ځینې کتونکي وایي دغه سفر به د لوګر د وضعیت په بدلون کې ډیر مهم نقش و نه لري. صفی الله ستانکزي په دې اړه رپورټ برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلازمینې تر ټولو نږدې خو له ګواښونو سره مخامخ لوګر ولایت ته سفر وکړ څو هلته اوسنی وضعیت له نږدې وګوري. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو، خلکو او د خلکو له استازیو سره خبرې وکړي څو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. ښاغلي هاشمی وویل په دغه سفر کې ولسمشر امر وکړ چې باید د لوګر او کابل د امنیي قمندانیو ترمنځ همغږي زیاته شي او همداراز په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب، د مخنیوي، د قانونو د رایستلو او د امنیتي ځواکونو د جلب و جذب پروسې ښی شي. په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استازیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت له نږدې وکت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي. همداراز د لوګر او کابل د امنیي قمندانیو د لا همغږۍ په سر ټینګار وشو ځکه چې واټن نږدې خو ګواښونه مشترک دي.
لولسمشر
سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په شمول یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي مالو لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د ریپورټونو له مخې همدا مهال ځینې ولسوالۍ او یو شمیر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. اخو د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود وایي که څه هم ولایتونو ته په خاصه توګه لوګر ته د ولسمشر سفر اغیزمن تمامیږي خو دا چې خلکو ته پکې کوم غټ زیری ونه لري نارضایتۍ رامنځته کوي. ښاغلي مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلکو له ولسمشر په دغه سفر کې د ډیرو لویو پروژو او لویو کارونو د پیل او پرانیستلو هیله درلوده خو داسې هیڅ هم ونه شول.
د دولسونو سره چې هلته ما خبرې وکړلې توقع یې ډېره زیاته او توقع برخلاف بس کومه خاصه برنامه نه وه. طبیعي خبره ده چې په امنیتي سکتورونو سره یې ولیدل او هغه تاثیرات به مثبت وي، اما څه چې د ولس غوښتنه وه او د ولس توقع وه متاسفانه چې هغه کار ونه شو او نه دغه خاص پیام د درلودو د خلکو لپاره.
ښاغلي مسعود ټینګار وکړ چې ولسمشر باید ولایتي سفرونو ته دوام ورکړي خو هر یو ولایت ته باید د خلکو له تمې سره سم د لویو او بنسټیزو کارونو د پیل هڅې وکړي. که څه هم ولسمشر د ټولو ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو په خاطر وخت ناوخته له هغوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې تماس نیسي خو کم لیدل شوي چې یو ولایت ته په خپله سفر وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څو پروګرامونه په نظر کې لري. د کرهنې د وزیر اسدالله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړي مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له هندي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکاري او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. انیفت مرسبه په دې هدف هند ته ځي. له ده سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم ملګری دی. نور تفصیل له اجمل انناوري.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمه هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطر هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې
کیږي. د افغانستان د لوړپوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه چې پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا سرکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولي تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ وختنه کړی ده. نو بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره
د هند جمهوریت د همکاریو په حصہ کې هم بحث او خبرې کیږي.
مخکې ویل شوی چې هندستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هلیکوپټر ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار ویان خغلی غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
د نه امنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوې دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز کې نه امنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. اسمت سروان جزئیات لري.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي مؤسسې یا این جی اوګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو یې فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره له دې چې خطرناکو، خو د بهرنیو کارکوونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده. اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو مؤسسو لپاره په یو خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې نړیوالې خیریه مؤسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي مؤسسې مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو مؤسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار ده چې ډاډ ورکړی شي چې څوک یې د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولی یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو مؤسسو د همغږۍ دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر مؤسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ هم صاف یا واضح اوریدل شي چې د ویب سایټ آدرس مو د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. او اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
زیات شمیر لویدیځو مطبوعاتو په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بریډ په اړه د بې سرحده ډاکټرانو د رپورټ په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د بې پولي ډاکټرانو پر راپور کې په وضاحت سره راغلي دي چې په کندوز کې د دوی په یو روغتون د هوایي بریډ پر مهال امریکایان پوهېدل چې دا روغتون د طالبانو له ګواښ سره مخامخ نه دی. ورځپاڼه وایي د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د افغان حکومت د دې ادعا په اړه چې ویلي پر روغتون د بریډ پر مهال طالبان دغلته پټ شوي وو له کرکې ډک عکس العمل ښودلی دی. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي بې سرحده ډاکټرانو دا منلی چې په کندوز کې د دوی پر روغتون د بریډ په مهال شاوخوا 40 تنه ټپي طالبان تر درملنې لاندې وو، خو ټینګار کوي چې هیڅ وسلوال کس په دې شپه پر روغتون کې نه و. بې پولي ډاکټران وایي د بریډ پر مهال په روغتون کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 115 کسان بستر وو. وال سټریټ جورنال لیکي امریکایي ځواکونو د افغان لوري په غوښتنه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون بریډ وکړ او پرته له دې چې جوته کړي چې په روغتون کې وسلوال شته او کنه خپل بمباری ته دوام ورکړ. نیوز ویک مجرې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې پر مهال روغتون زیات مصروف وو او ګڼ شمېر ناروغان پکې وو. مجله وایي روغتون لومړی بم د هغې پر عاجله خونه ولګې چې ټول روغتیایي کارکوونکي او ناروغانې وسوځول. نیوزویک د بې سرحده ډاکټرانو د رپورټ په حواله لیکي پر روغتون د بمبارۍ پر مهال 13 واره له امریکایي پوځي مقاماتو سره د تماس هڅه وشوه چې بریدونه ودروي، خو د رپورټ له مخې بیا هم د 1 ساعت او 45 دقیقو لپاره بمباري روانه وه. د بې پولي ډاکټرانو رپورټ وایي امریکایي ځواکونو اخر تلیفوني پیغام واستو چې هر څه چې په وس کې لري تر سره به کړي او وی ویل هغوی ته دعا وکړئ. نیوزویک د غراس د کندوز د روغتون د ځینو ټپیانو او د تخریب شوې ودانۍ تصویرونه هم خپاره کړي دي.
د د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس د سهار 8:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف نوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره باید د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړ مجمع په راتلونکي میاشت کې بشپړ کړي. په غزنی ولایت کې یو دنی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو رادیو لرله وژل شوی دی. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو پوځي بچی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د ویډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه په ویرجینیا کې په سزا محکوم شوی. پاکستان وایي له بریتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې لقباله ځندولې دی. روسیې مصر ته د خپل ټولو مسافرونکو الوتکو الوتنې ځندولې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک د موافقې لمخې د اړتیا ده چې په اوکرين کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید شي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو غونډه کړې ده چې په کښې د ډیورند پولی پر سر ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکو د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي په اړه یوه ګډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استازیو هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وشوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر آفتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. نوموړی آزادی راډیو ته وویل چې په دې ګاډه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پولیو د مخنیوي د 5 مرکزونو د جوړېدو پریکړه وشوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای دې چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان تر افغانستان تر مابند شپږ پوینټس دي د برامچې څخه واخه بیا تر ژوبه پورې پر دې به موږ ډیر زیات کار کوو او د دې به شمو نیټینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرندشپ گیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15000 30000 کښنیان موږ کورو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو پر دا ځای باندې دوه ځای موږ مختص کړو. د نادرا کم ځای چې دی پر دې ځای به موږ ټیمان زیاتو. بل چې تر نادرا او تر شل موږ یو کنټینر پروت دی پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو دلته به موږ ټیمان دغه کو بقاعده موږ د آرمی والا سره اوس میټینګ وسو.
په دې غونډه کې وویل سول چې هر ورځ د پولیس دواړو غاړو ته شاوخوا 14000 تنه اوړي چې په هغوی کې شاوخوا 900 هغه ماشومان وي چې عمر یې تر 15 کلونو پورې وي. خوای په هغوی کې یوازې 600 ماشومانو ته له ګزڼ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي او نور 300 ماشومان ځینې بې برخې وي. د یونیسف د اړیکو د شبکې مشر عبدالباسط غونډه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه سیمو کې پخوا د هغو ماشومانو شمیر 13000 وو چې کورنۍ یې د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي نه ورکول. خوایي اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین وروسته په دې شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر آفتاب کاکړ وایي له دې وروسته به بلوچستان ته څیرمه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکي په یوه ورځ ورکول کیږي.
کمپین به موږ داسې چې که د افغانستان خواته او که زموږ خواته دا به موږ په یو ټایم پر یو تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنټ کیږي که زموږ خواته که د دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې ویکسینیټ شي زموږ خوا ور هغه بعد داسې چې پر ټي وي او پر ریډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړي دي او څه نور جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکو دا درېیمه غونډه ده چې په چمن ښار کې کیږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره دوې غونډې شوې وې او ټاکل شوې ده چې په را روانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بله غونډه کیږي.
د پخلا په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند له مرکز پرته په نورو لسوالیو کې تعلیم په صفر کې حساب دی ځکه چې د تعلیم اسانتیا نشته، ناامني ده او نورې ستونزې. د لیکلي چې په دې ولایت کې هر ورځ په لسګونو کسان په ناامنیو کې مري. وحیدالله له کابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی باید تر هر څه مخکې افغانستان ته سوله راولي، وروسته دې نورو کارونو ته لومړیتوب ورکړي. انجینیر حبیب الله کوچی بیا د سولې په مسأله کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې او وایي افغان حکومت دې په دې باب له پاکستان سره بیا بیا خبرې وکړي. ولی جان له خسنی لیکلی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت وي. دی وایي پاکستان تش په خوله له افغانستان سره د سولې په مسأله کې د همکارۍ شعارونه ورکوي. عبدالقادر تکین له زابل لیکلی د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان سره په استخباراتي برخه کې ښه همکاري کولی شي. د لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د عمومي سولې لپاره دغه همکاري مهمه ده. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی چې وسلوال طالبان د پاکستان په ګټه جګړه کوي نه د اسلام په خاطر.
تاسی ازادي رادیو ته ورجیاس د ساينس او ټکنالوژي دنیا د غرض د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای شئ. د بریتانویانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وتو په حال کې دي. وروسته دی چې د بریتانیا صدر اعظم وویل چې د روسي سیلانیانو الوتکه تیره اونۍ احتمالا د یو بم د چاودنې له کبله نسکوره سوې. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرم الشیخ سیاحتي ښار څخه د خپل هیواد پر لوري وخوځېدل. د رویټرز خبري اجنس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور نوري.
بهرنی سیلانیان د امنیتی اندیښنو له کبله له مصر څخه د وتلو په حال کې دي. د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ ښار د هوایي ډګر څخه خپلو هیوادونو ته ستانه سول. د برتانیې دا اقدام چې د ښار ته یې د خپلو الوتکو تګ راتګ ودراوه، مصر یې چې د سیل او سیاحت په عوایدو ولاړ دی په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه یې د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانیې د صدارت یو ویاند وویل چې په اضافي امنیتي تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولی سي او نور بارونه به یې بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپلو چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځېدل. هغه د رویټرز خبري اجنس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې، هغوی خپلو هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوي وای، موږ ته به اسانه وه چې ژر خپلو کورونو ته ستانه شو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څانګې د روسي الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. که چیرې دغه ادعا سمه وي، نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په مهال وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
د اکتوبر د میاشتې په پای کې د هالووین د جشن په شپه یوه لویه آسماني ډبره چې شاوخوا 400 متره اوږده وه او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا هغه لوی کدو ونوموله، په هره ثانیه کې په نږدې 15 کیلومتره سرعت د مځکې له کورې 420,000 کیلومتره لرې تېره شوه. دا ستره تیژه د دې لپاره ستر کدو ونومول شوه چې د هالووین په شپه د مځکې له څنګه تېرېده. په دې شپه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو خلک خپل کورونه په کدوانو سینګاروي. ساینس پوهان وایي دا لویه ډبره یا ستر کدو د سپوږمۍ له مداره لرې تېره شوه او مځکې ته یې خطر نه پېښاوه. د دوی په وینا دا ډبره به تر 100 کلونو پورې بیا د مځکې له څنګه تېره نه شي. دا ستره ډبره تر هغې آسماني تیژې 40 وارې لویه وه چې په 2013 میلادي کال د روسیې د چلیابینسک د سیمې په فضا کې وچاودېدله او د چاودنې د ږغ څپو یې د ودانیو شیشې ماتې کړې او په زرګونو خلک یې ژوبل کړل. دا لوی کدو یا آسماني ډبره د اکتوبر په 10 د امریکا په هوایي ټاپو کې منجمانو معلومه کړې وه او د اکتوبر په 10 د ګرینویچ په وخت د ماښام په 15 بجې د مځکې تر څنګ تېره شوه. په امریکا کې د شیشې په شان روڼ المونیم جوړ شو. د امریکا د سمندري ځواکونو د ساینسي ازموینو د لابراتوار یو څیړونکي داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړې چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی. ډاکټر جیس سنجرا وای دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټي دالي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، توپان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډیره مضبوطه ده، پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټیکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی، لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټیکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي، ځکه چې هم سپک دی او هم کلک.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مرحله کوم. د دې ونې لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابېل برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې ټول کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشینه پیسې چې په دې لاره مصرف دي، دا د غریبو بیچاره خلکو په لاره مصرف دي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده، پاکستان پیدا کړې، پاکستاني څه ویلي. زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د ضیا مسعود خبره سیدو مت ضیا مسعود ویل چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي. وسلام، مخم خاش.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی دې ته له کومې لارې را ورسېدي، تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږي چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. اخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري، ټول ملک د افغانستان پوز ده، افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي، هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي، په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلی خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلی د ارباب خلک د پلو سره وشیږو، هلته د غربکیان دی موږ کورنې چور کړی دی هیڅ شی موږ ته نه دی پرېښي د موږ دغه آواز مسلمین ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایتو سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي په ملک کې مړینه به وي کوم د اعتماد جوړ شوي دي خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي سوله راشي د خدای تعالی ازادي جنګونه بس کړي جنګونه مه کوئ د خدای په امان وسلام.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نو ته شهیدانو ورثه در بدر او خاورې په سر دي په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي. تیر کال یو نمبر ورکړې د ګل آغا شهید په خارګوټي کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپل نمرو کاش وکړل او د ملي اردو د شهیدانو په درګه د دوره د 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل امن کوي نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي نه یې عبدالله نه یې ولسی جرګه او نه د مشرانو جرګه. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله منو چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته عبدالله ته ولسی جرګې ته او د ولسی جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دی مشکل تر رسیدگی وشي ځکه زامن د پردي د ټول حالاتي دي او مزي چرچي دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نور کوي چې په خپل نمبر کار شي او کیو سلام.
او دین د ډرایور یم د غاټ موټر دا په دلاو باندې روان دي د طالبانو نه دا خواهش ده د خپل چک او د سړکون ناکینو کی الوزیری بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده د زینم را خواهش ده د لار لنګ د ماینینا ناکینا کی د فرصت نه کو دا به خي خراب شوی ده ټول نه ټول چکان ټول نه ولي او سلام.
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوی د کلی څخه خبر کوم. زما دا نظر دی ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کشتی در خپل منځله پر ورسی باید انتخابات وشي یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول په لاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د دېر څنګه دې کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زورینو د پاکستان د لاسه درپدره یو د زموږ کله دوست کېدلای نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتي اندازه ته د زلزله زلزله په برابر باندې د امرستې ویشي دغه دغه د کلیو مشران ته مور کوي دغه کلیو مشران ته چور کوي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی شي بوې دي هغه کارکونکو ته به قرار ماري تي کې هغه ته مزدوري ور کوي هغه سره بارا قرار بس مستوي زر زر افغاني پر هر نفر باندې ور کوي اته اته زر افغاني برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ور کوي او زر زر روپۍ ما کارکونکو ته ور کوي زر زر روپۍ بیا مزدور ته ور کوي زر زر روپۍ بیا ور کوي ول سوال ته او کمانډانو دوه ته دا د غیر سره شریکانی په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود به خود سره ویشي دغه د دغه د شورا مشران چې د سپیږی په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خوروري بوته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوشسوي او یا زلزلې زکولي بارہ هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شو د شورا غړو ته د شورا غړي نه
بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولې د شورا پر غوړي ولې شي یا ولې د شورا پر خلک باندې شي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناسته چې خپل جیب ورته شار کړی دی بالا چې داګر امریکا راټول کړي ولسوال په جیب کې ځای یو سلام مخ وای تاسو
زل زبر ورته شادي دولسواله ساس پر پتماس کې مو ګورنر جمهور دا غختن لرو سل دار بکیان ته مو سخت سبات آزاد په پوسټو کې نه تر وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو څخه خو دا لارو خو اخلي خلک د دې نه پیږي چې بازار ته ورته هغه خوا ته ورته د خلکو خو دا لارو خو اخلي موږ لري جمهور دا غختن لرو چې باید دار بکیان کې څه وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم کوم د موجوده حکومت څخه زما د غیله ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د دې شلوستو ملکاتو کفاره راوستلی وو بیا دې راولې خو دا او دویم می دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمېږي د خپل ځای سره بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درې وي پس پرې درلو دې چړې نن به نه اخسه والسلام
بد حالات روان حکومت چېری تعلیم باندې یو سره تخیل نو ستاسو ورډي سپي لیک یا د زړه مرمنه دی او سپک کلا باندې موږ سره کې خو دې موږ په پوپو وی په تارو وی نو سیلن د دې په کې کې زړه سپک ځان ځان نه بدري شایلان هم دا وسی شدید جنگ روان ده تخیل مرمه دې بس راځي په لکه کې دې دا سکیان موږ ورسره کوم د نه راځه
په تماس کې متو سلام علیکم او تاسو ټول ترجمه خوښ ته ورور د نګرهار د شرواری نه د دوه کالو شو زمای ورو شي چې دا د نمرو په حالت کې توضیح نه کی چار واخو شو سبار شي بل ورو راشي په دغه باندې ورو لګ سمنګ आवाज ګور چروا کو ته ورا سوي خدای په امان خو را ازادي راډیو ته ژوندې وي
السلام علیکم د پرا د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره او چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزیر بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وزنه په پوهنه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پر علاقه د خارجان او هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کال تاوان کړي نو څه کال دی ان شاء الله په ګور نه باسي ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندی چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته به برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر پرو چې دا خو نه د کار ملت و چې به برباد شو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ حالته سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتظامي دا و ستور شپره لپاره افغانستان باندې بس مو سلام علیکم یار خو به خم خپل تن ته الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ هم د پاریاب د ولایت دا دوی او کې دي چې زموږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبان ځینې ولې چې اردو پر د ولسوالۍ ځخه یو کیلو متر لري پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو به هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کو زموږ کورونه ګر حالته پاتې دي موږ وارو چې خدا خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شتي ورو موږ د نورو مقامات څخه دا یله ده چې د دوی خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته ولسوالۍ چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یو کیلو ته چالو څلوېشو پیسې رسیدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات موږ راغواړي او دغه ولسوالۍ خوشي کې ملکي خلکو ته چې دا درې کال کې په دې ولسوالۍ باندې ځانګړي چې یو ورځ د طالب په لاس کې یو ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واسه خو نه کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کې چې موږ خپل ولسوالۍ وساتو
او د ټول خلکو باندې غشتنه ده وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو، او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، خاګي افغان ولسوالۍ یم، د اجمنګل خان د کلی یم. صدام نوم ده، پلار نوم یې میرخان ده. دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران اورل کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. والسلام، خدای پامه.
سلام علیکم د ازادۍ اوریدونکو، د ازادۍ رادیو کارکونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام یې مخور شي په لړکلو چارواکو او په اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم. دغه کوم غاصبین چې په ننګرهار کې وروه زمکه ټولې غصب کړي، حکومتي زمکو باندې غصب روان دی، غټه لویه تبعی روانه ده. په ټولو باندې غصب کوم چې دې مخه ونیسي، که د دې مخه ونیسي تر 2000 شلم پورې به دا د جلال آباد ټول نقشه دا خلک بدله شي. د سمرخیل ترڅ ته کومه ده د دې په مرخاته طرف ته ټولې زمکې خلک ونیولي، عربانو ونیولي، مخامخ ونیولي، د دې غم دی خوړل شي، او د سمرخیل ترڅ زمکې دولتي پاتې ونیول شي. سره بیا کورونو وسلام.
وعلیکم السلام ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو شایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بل خبرونه تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
مسختنا چاری داشن خاله